فقط څلور ساعت خالی مونږ سالنګ کې مزل کوو کني یو ساعت لار د سالنګ خالی سړک خراب ده فکر څلور ساعت مزل کوو سالنګ کې د قندوز لار شپږ ساعت لار ده مونږ لس ساعت کوو دا سړک خراب ده کني پنځه ساعت شپږ ساعت کې موټر راځي
د موټر چلوونکو په وینا پر افغانستان د طالبانو لوبیا ځلې واکمنېدو وروسته هر ورځ پاکستان ته له ډبرو سکرو ډکې سلګونه لارۍ د سالنګ له لارې تګ راتګ کوي چې له امله یې دغه مهمه ترانزیټي او سوداګریزه لار کنډو کپرک شوې ده. پنځه څلوېښت کلن اکرام الدین چې له شل کالو راهیسې د بغلان کابل ترمنځ موټر چلوي وایي
د دوشي نه لار خرابه ده عین ته چاریکارو پورې ډېره خرابه ده چې بیخي بې اندازه د جمهوریت وخت کې لږ زره ښه وه بربري موټر دي دا چکله او ټیلر چې دي دا اکثره باعث کېږي چې لار هم بندېږي دوی بندوي مثال بلاسه راځي پکې یا سالنګو کې کندې دي مخکې ترانسپورټ د جمهوریت په وخت کې درې سوه روپۍ اوس ترانسپورټ موږ نه اخلي یوولس سوه یوولس نیم سوه ترانسپورټ اخلي خو یو روپۍ په ترانسپورټ باندې دوی خل خرچنه کې اوس فائدې والا
د یو شمیر خلکو په خبره د سالنګ لار د مسافرو پر وړاندې پر لوی درد سر بدله شوې ده ځکه د ژمي په موسم کې د خټو او د اوړي په موسم کې د خاورو او دوړو له وجې دوی په اسانۍ سره تګ راتګ نشي کولای. د کندوز یو اوسیدونکی سید رحمان په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
زه خپل د کندوز اوس زما کابل خوا ته دا سړکونه کې نه ډیر خراب دي دونه مشکلات دي چې بس هر مسافر ډیر په تکلیف وي او موږ د امارت اسلامي صدا غواړو چې دا سړک غم وخوري جوړ کړي چې ټول مسلمانان ته یو سہولت برابر شي.
د تخار یو اوسیدونکی محمد کریم هم لورته ستونزې شکایت کوي
مردم بسیار به جنجال گرفتار است دت بین تونل بیادر یک تعداد مریض
د سالنگونو لار زخت زیات خراب ده زکه د سړک خرابوالی او د لارې بندوالی لامل د تګ راتک پر مهال د پاخ عمر خلق ناروغان امیدوار خزي او ماشومان ان د مرګ لګواخ سره مخ کیږي.
سره له ډیرو هڅو ونه توانیدلو چې په دې اړه د افغانستان د ټولګټو چارو وزارت د چارواکو نظر هم راواخلو.
نیما نړی
سر دمیان خلیم را بندی و لگوال
امریکا کمپانی تا زده مال تر لیگه ما من پا سلور سلویخت ملکو که کار که و
پس و جارم ده مشیمان سر پا زکنان آزم نور ده دیجون ده خوزه پا ده مرد خوشحاله
ده افغان خوزه ده پرمختگون و اوستونز و هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی
دکان کریمه ټول په پور ورکړی د شپږ میاشتې او کارونه چې دی ټول سټاف دې کار وخت نه زی تسمین نیم څه خپل ماشینان کوټې یو سم کار می ودروم
سیده غزنیواله داسې سوداګر میرمنده چې په کاری چاپیریال کې ډېر ستونزې ګاللې خو بیا یې هم ماته نه منله او مخ پر وړاندې روانه وه. خو اوس غزنیواله وایي دا چې نړۍ افغان میرمنو ته شا کړي او حاکم نظام هم د دوی د کار پر وړاندې شته ستونزې نه حلوي دې ته اړه شوې چې د یو څه مودې لپاره خپله سوداګري پرېږدي. بلخوا بیا اکثره ښځې په دې باور دي چې د ستونزو له وجې د کار او سوداګرۍ پرېښودل د حل لاره نه ده.
کاملا عقب نشینی وکړي نو بیا هم دا د ښځو په ګټه نه دي نو دغه تجارتونه دغه لیک درآمد هم چې دوی لري د هیڅ درآمد نه ډیر ښه دی.
درنو دوستانو د طالبانو لبیا واکمنی رئیس جونې او میرمنې په دې تمه شپې ورځې تیروي چې دوی ته به د زده کړې او کار زمینه بیا برابر شي. خو په خبره د هرې ورځې په تیریدلو سره دا چې دوی له پامه لویږي هیلې مړاوي کیږي. اکثره میرمنې داسې انګیري چې نور د دوی لپاره د رڼا څرک نشته. سیده غزنیواله هغه سوداګره میرمن ده چې له کوچنیوالي څخه یې د ژوند هسکې او ژورې تجربه کړي کار یې کړی او په مخ کې پرتو ستونزو ته نه ده تسلیم شوي. خو نوموړي وایي چې د افغانستان وروستي سیاسي بدلون ستړی کړه. دا د پخوا په څیر سهار تر بیګا له خپلو شاګردانو سره افغاني جامې جوړوي خو په اونۍ کې یوه جوړه هم څوک نه ورنه اخلي ځکه د ډیری خلکو کار په ټپه ولاړ دی. پیسې نه لري چې افغاني جامې واخلي. له هغلې غزنیوال څخه مو پوښتلي چې له افغاني جامو پرته د کومو شیانو سوداګري کوله.
همدغه افغاني کالي او د جیولري دسکولونه دي همداسې چپانې سرپتلونه یي همدا رقم کمیسونه شي.
داسې راته ویلی سي چې په پایل کې دې ولې وغوښتله چې لاسي ګنډلو ته مخه کړې او د دې سوداګري یا تجارت وکړې؟
په دې خاطر چې اول ما آنلاین کار شروع کړی و نو غوښتم چې شخصي کاروبار شروع کړم، نو همدغه کار مې شروع کړ او مخه مې کړې ورته. او افغاني کالي چې دي همدغه کلتور همدغه کار یې ما ډېر خوښ و.
سیده جانې، یو شمېر مېرمنو چې تاسو په څېر باندې مخکې کار کاوه، کله چې رژیم بدل سه او د دوی عاید کم سه نو خپل کار یې بالکل پرېښود چې اوس حتی د موټر کرایه نه لري. د داسې خوړلانو پاک لدې راته ووایه تا څه لیدلی دي؟
په بالکل داسې ډېرې پېښېسته. ځینې مېرمنې د اوس هغوی کار هم کوي، د دوکان کرایه په تاوان دي او همداسې د خپل د لارې کرایه نه لري، نور مصارف دي، د کور، د اولادونو، نو دا ډېرې همداسې ستونزې شته.
د تاسو په نظر سختۍ ته تسلیمېدل ښه دي او که مقاومت ورسره کول؟ نو دا خو افغانستان د په کار کې خامخا بدلون راځي.
نه، بلکې له سختۍ سره مقابله کول ضرور دي، په دې خاطر چې له دینو نورې سختۍ هم موږ تېرې کړې دي او باید د دې لپاره مبارزه وکړو.
داسې راته ویلی سي چې له هغه وخته طالبان بیا واک ته رسېدلي، په کار کې دې څومره تغییر راغلی؟
کار کې ډېر تغییر راغلی دی. اوس د دوکان کرایه ما ټول په پور ورکړې ده، شپږ میاشتې، او کارونه چې دي ټول سټاف دي هېڅ کار مخته نه ځي.
ځوان کې دې څومره تغییر راغلی له اقتصادي اړخه؟
یعنې 80% تغییرات راغلي منفي.
څه رقم ځوان خپل مخ کې بیا له دو تغییراتو سره؟
بس نو مبارزه کوو، همداسې مخته ځي.
تر اوسه خو به د کار بیخي په ټپه نه وي درولی چې وایي نور کار نه کوم ځکه ګټه نشته.
تاسو تصمیم لرم راتلونکي کې په دې خاطر چې شپږ میاشتې قرارداد ما ورځ په دوکان کې، نو تصمیم لرم چې خپل ماشینان کور ته یوسم او همدلته کار مې ودروم.
نو بیا به څنګه کېږي مثلا کورنۍ ستونزې د اقتصاد له پلوه؟
بس له هغه نه ښه دی چې تاوان کېږي په هغه کار کې، هماغه اوس مخې ونیسم ښه دی، په خاطر چې د برق اوبه راځي، راباندې همدسې دوکان کرایه ده او نور مسایل.
داسې فکر دې کړی و چې یو وخت کې به داسې یو وضعیت سره ته مخ کېږي چې خپل کار به پرېږدي؟
نه، هېڅ کله نه.
له رواني اړخه څومره بد تاثیر در باندې کړی دې وضعیت؟
ډېر زیات، بلکې ټول ورځ په دې فکر کې وم چې کار به مې څنګه سي، د دوکان کارونه مې ټول په ټپه ولاړ دي، او هلته کومه نوسي اخیسته هماغه هغه خلک چې هغوی مې باور نه سي کولی چې دا به څومره وخت ورته موږ ورسوو. په خطر چې د لارې دغه ځینې مشکلات هم څه دي، ګمرک په برخه کې. نو ځکه
څه پلان لري آینده لپاره؟
آینده لپاره دا پلان لرم چې څو وخت لپاره دمه وکړم او بیا بېرته خپل کارونه په ښه پلان سره او مثبت انرژي باندې بېرته بیا پیل کړم.
څومره که دوه راتوې په شوق او علاقه دا کار شروع کړی و؟
په دې شوق په خاطر زه وخت مکتب کې او معلم هم دا کار آنلاین توګه شروع کړ، اوس هم چیرته زه کار خپل دروم، نو هم دا آنلاین توګه د ما کار به روان وي. خو داسې د دوکان یا مرکزي دوکان زه داسې مشخص ادرس نه لرم، او هم د کوم دوکان کې زه اوس هم د دوکان به ممکن زه پرېږدم.
د وردګو اوسینکې مارینا د خپلو دوستانو کیسه کوي، وایي چې د کورنۍ نفقه ورلغاړې ده، د دسکاولونو او څپلیو سوداګري یې کوله. د طالبانو له راتګ وروسته یې د دوکان کرایه هم نشوی پوره کولی. اوس اړه شوې ده چې کار پرېږدي، سره له دې چې بل عاید هم نه لري. هغه وایي
وخت کې دغه جمهوریت سقوط وکړ، د څپلۍ او د دسکاولو تجارت لار الله. نو کله چې جمهوریت سقوط شو، لا هغه د اړ شو چپل کاروبار بند کو، نو دغه ته مخ هغه خپل کور ټول درآمد خپل د دغه تجارت مخینه ورکول، خپل ټول مصارف یې کوم کرایه او د کور او کوم د ډاکټر تاګ ورسته چې نو تر کومه وخت چې د کار وخرڅم، وکړه کله چې د طالبان غلي د کار سقوط شو، دا یو هغه بیچاره دومره احتیاج ده چې خپل اساس د ډاکټر پیسې نشي ورکوي، د کور پیسې نشي ورکوي، په میاشتو میاشتو باندې قرضدار ده. د ښځو مشکلات به حل دي، ځکه چې په مخکنی داور کې موږ په انقلاب چې وایم هر څه یو په وخت د ډېر کورانه خپل سرپرستان د لاس ورکړي دي، او خپل ټول سرپرستی د کور د ښځو د غاړه شوی ده. نو په اوسنی وخت کې چې د ښځو ته هیڅ کوم حق نه ورکول کیږي، اجازه نه لري چې یا تحصیل وکړي یا کوم کاروبار وکړي، اوسنی که نو خزه ډیر احتیاج شوی دي، خصوصا هم هغه خزه چې د کور سرپرستان وي، دغه به خې به حد وضعیت خراب دی. هم نشي کولای چې خپل د خپل حکم ماشومان چې د اعتماد چې ورته غوړي دي، دغه سرپرستی په غاړه باندې واخلي، او هغه خپل کوم مجبوریتونه هغه چې لري دې پوره کوي.
میرمن ندیمه چې په ټولنیزو رسنیو کې په ککۍ مشهوره ده او تل په افغاني جامو کې لیدل کیږي، وایي د دې کالیو په اغوستلو سره یو خپل کلتور ژوندی ساتي، بل غواړي د دې جامو د رانیولو پیسې د افغان سوداګرو میرمنو لاسته ورشي. له نوموړي سره مې مرکه کړې. هغه په پیل کې وایي چې د میرمنو کار په تېره بیا سوداګري چې په هره برخه کې وي، ښځو، کورنۍ او ټولنې ته مهم نه بلکې ضرورت دی.
یو ضرورت ده، یو خو ایمونږ رواج ده کې ژوندی کېږي، او افغانستان کې په خزنې او وطن دستور ژوندی ده، ښځو کور نه. او دویم ښځې ته دانې نفقه پیدا کېږي، مړۍ پیدا کېږي، روزي پیدا کېږي، ایسول نه وځي، زوم خرڅول نه وځي. دا کور چې ښځه کې دینه نوره خارج کې جلکۍ وخولي، اوله زه وخولم بیا بله، او چې ښځې ته روزي پیدا کېږي. دلته ډېرې کونډې دي، د یو شکلو کې ډېر ظلم شوه ده په افغانستان ښځو نه، جلکیو نه، په وړکو نه، سړی نه. او دا کومې کونډې چې دي چې ځای مړ ده یا میړه مړ ده، دا کور چې وکړي دې ته روزي پیدا کېږي، پوکه حلاله روزي پیدا کېږي. دا خو باید مونږ تشویق کو دا ښځې دغو ته.
تاسو ډیری وخت په افغاني جامو کې لیدل کېږئ، دا ولې علت راته وایي؟
دغه مونږ وطن ښځې خو ډېرې قدرمنې دي کنه، او دانې یو ښځه ډېر وخت خولي چې دا جوړوي، مو ولاکه سر په خلوصېږي. یو چې دا خطې جوړوي بیا ی خوشحالي دا احساس کوم چې زه د پیسې چې د زه ورکوم دا د ښځې روزي ته ورسي، د اولاد ته ورسي. دانې دی خپل ضرورت پوره کوي، زه خود د خوشحالي احساس کوم، او بل خپل رواج می ستم، په افتخار یم چې زه د افغانستان یم، زه د وطن یم. ځکه چې زه ویلی وایم چې زه وطن یم، چې وطن ته مې خیر نه رسي. مونږ تاسو باید مبارزه وکړو، خپل رواج وسوتو. د مونږ خطې ډیزاین خاصې په ډول ولایتو کې د لوس کور وکړي، دلته چاینه ته نو خولي کپی کوي، بیرته مونږ خرڅوي ماشینی. چې زه چې د لباس کم، زه د بلې ښځې قدر کم، د بلې ښځې عزت سوتو، بلې ښځې ته روزي ورکوم. تاسو چې غونډې خپل نمو کې ته په افتیاي چې مو ښځه ژوندی ده، ای ښځې لوس افغانستان رواج دستور ژوندی ده، ښځه چې دا قربان کې مونږ رواج خوخته.
یو شمېر هغه ښځې چې همدغه شیان جوړوي، دوی سوداګري کوي، اوس یو ډول ګیله لري، وایي بازار نسته، خلک پیسې نه لري، نه راځي، دغه شیان نه اخلي، مونږ د دوکان کرانو سپوره کولای نو ځکه دا کار پرېږدو. تاسو څه وایئ په دې اکله؟
خبرداری دو فرشتې خورې چې اوس د سانکشن چې دی د خارج طرف انټرنیشنل کمیټي دی ډېر غټ تاوان د ښځو ته ولرو. د ښځې دی چې د انټرنیشنل کمیټي چې یې که یورپین یون ده، که یونیسف ده، که امریکا دا، لندن دا، خصوصا کینیډا، کینیډا نه مې از لپو دا باد دا، دی چې دا غا سانکشن کړی دی کنه، د ښځو ته ډېر غټ ته ونر سواله ده. ځکه چې والله به ښځې خپل مول خارج ته وبسلو، اوس نشي وبسله، دا ویلې ښځه مول نه خرڅیږي، دا غا وطن کې کور نشته. دا خو بندیز رغوله ده، سیاست سره مونږ ښځې ګډې کړې دي. اوله خارج به دې مونږ کومه تجارت لرم، زه ختی نشم وبسای. ډېر وطنونه مونږ مول نه خولېشته، افغانستان کې اوسېږي. خدای په قهر کا کړ کا، زه ګټه کونډی ته کم، ګټه خسي ته کم. دا رقم حالات ایمون وطن دې سخت یو شکل ظلم او بل ظلم ده. او دا ته وان ته پیږي څوک کی خوري، دا غه خز غلبی تشي خزي ته خود خز چې مول خرڅ نه کی ویلي جوړ کی. زه خپل واسي پر کوشش کم خوري چې وای خلم، لیکن زه خو کوټه خطو نشم دی کوله. ایمون دا آی د انټرنیشنل کمیټي دې د ځوانون افغانستان کې چې د خارج وطنو کې وسیږي، دا باید خپل عقل په کور چوي. دی باید خپل وطن خزو مول خلی مبارزه ته وکی، ځکه چې د سیاست وی موږ خزو غریبانو پر روزی څه اړه لري. به چې خزو زون وسیزی یا زون مړ کی یا زون خارڅ کی، د به ګونګور څوک شو او لته روزی سری پیدا کی. زه خو نه دا کور وکی، لیکن چې ته روزی نه لري، ته وړي کوړ ک جوړی پلو دی مری سرچ په کاټ کې میړه دی مړوی زای دی چرسی وی لیوار دی ظالم وی بیکور وی، نو ته تیشه کی. د دې راي حال د ټول دنیا چې په افغانستان نه کیادو، ا دا د خزي مونږ وطن خزو زموور دی، ا د خزي مول چې نه خرڅیږي، دا یو غاټه وجادو.
بهر میشته وګمې سادات چې په افغانستان کې د کورونو خرڅلاو کوي، وای د ښځو سوداګري کې کوچنۍ هم وي، په ډیر څه ځکه ارزي چې دوی په خپلو پښو درېږي. کله چې میرمنې په خپلو پښو ولاړې وي، د ژوند له ستونزو سره کمې مخ کېږي. هغه په افغان ښځو غږ کوي چې دوی تل سختې ورځې په بریالیتوب سره تېرې کړي دي، اوس دې هم ستونزو ته اوږه ورکړي او د کار د پرېښودلو پر ځای د مقاومت وکړي. که نن نه وي، سبا حتمان برای د دوی دی. لاغلی سادات سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو.
په یو مملکت کې دغه واړه تجارتونه د خلکو دپاره ډېر زیات ارزښت لري او همچنان د حکومتونو دپاره هم ارزښت لري، ځکه چې خلک چې یا ښځې چې دغه واړه تجارتونه دوی شروع کوي، نو حداقل دوی په خپلو پښو ودرېږي او ورو ورو دغه واړه تجارتونو نه غټ تجارتونه جوړېږي چې بیا هغه حکومتونو ته هم ډېره ګټه رسوي. د دې ارزښت په یو مملکت کې واقعا ډېر زیات دی او په خصوص د اقتصاد په برخه کې ډېر زیات ارزښت لري.
په دې وروستیو کې یو شمېر هغه مېرمنې چې دوی به سوداګري کوله، اکثره ښځې وې چې دوی لاسي ګنډل شوي شیان خرڅول او بیا بازار ته عرضه کول، یا به مېرمنې راتلې دوی نه اخیستل. دوی له خپل کار نه لاس اخیستی ده او ځینې چې لا هم کار کوي لاس اخلي، ځکه دوی وایي چې په دې کې نور ګټه نشته، څوک یې نه اخلي، حتی د دوکان کرایه نشي پوره کولی. په دې عقل تاسو څه وایې؟
بعد د تحولاتو نه د افغانستان اقتصاد ډېر یعنی ټیټ راغی. کله چې اقتصاد ټیټېږي نو د ټولو خلکو اقتصاد ټیټېږي، نو په هغه وخت کې تجارتونه هم رو رو د منځ ځي او یا تجارتونه هم کمیږي. نو کله چې دغه واړه تجارتونه هغوی خریدار ونه لري، نو دا واضح خبره ده چې دغه تجارتونه د منځ ځي. خلک اقتصاد ډېر ټیټ شوی، خلک نشي کولی که دوی تجارت هم وکړي، خلک د دوی نه اخیستلی نشي. هغه قیمتونه چې مخکې خلک دوی ته ورکولو، نو دوی ته به اتمن یو ګټه پکې پاتې کېدل. مګر متاسفانه اوس که دوی هغه مصرفونه په تجارت باندې کوي، مثلا دغه لاسي کارونه مونږ په نظر کې ونیسو، نو دوی په هغې باندې زحمت وباسي، خلک کار کوي، دوی مجبور دي چې هغه خلکو ته هم پیسې ورکړي چې د هغوی نه دا اخلي، نو په هغه قیمت چې دوی غواړي خرڅ کړي په هغه قیمت نه خرڅېږي. او حتی د خارجیانو رفت آمد هم اوس افغانستان کې ډېر نشته دی چې هغوی ځان دپاره واخلي. بل دا چې لارې چارې نشته دوی ته چې دوی هغه خپل تولیدات چې لري یا لاسي کارونه چې دوی شته دي یا نور تجارتونه دوی چې لري چې نور مملکتونو ته یې ولیږي یا نور مملکتونه نور دغه نږدې همسایه ملکونو ته حتی دوی نشي لیږلی. نو همدغه یې وجه ده چې رو رو دغه تجارتونه د منځ ځي او اقتصاد سره هماغومره چې اقتصاد ټیټېږي نو د تجارتي سطحه هم ټیټ راځي او رو رو د منځ ځي، چې دا به ډېر زیات په خصوص هغه ښځې چې په دې برخه کې کار کول، نو د هغوی ژوند ته یوه غټه ضربه ده، د هغوی آینده ته یوه غټه ضربه ده، ځکه چې د هغوی درآمد فقط او فقط همدغه د دوی واړه تجارتونه و.
میرمن سادات، لکه څنګه چې خلک وایي له بعد مرغه افغانستان یو مرد سالاره هېواد دی، کله چې له میرمنو نه دغه سوداګري م اخیستل کېږي، دوی نشي کولی په خپلو پښو باندې ودرېږي، کورنۍ ته څومره ضربه ده، د دوی ژوند په کور کې څومره تریخېږي، څومره دوی په عامه خبره بل ته احتیاجېږي.
څرنګه چې ټولو ته معلومه ده، ښځې همیشه د نارینه وو د تاثیر لاندې وي. همیشه مخکې د دې نه که هم دوی تجارتونه هم که لرل، که په هره سویه په افغانستان کې ښځه کار کوي او یا په هره سویه چې دوی وي، بیا هم د نارینه وو د لاس لاندې دي، بیا هم د هر کار دپاره هغوی د نارینه وو نه اجازه اخیستل، تاوتریخوار سره کېدل، د هغوی ژوندونه د هغوی په خپل زړه نه وو، هغوی بیا هم یعنی په یو قید کې وو، د یو تاریخ نه یو تاریخ قید کو، مگر بیا هم یو حد پورې دوی درآمد درلودل چې حد اقل هغه نارینه او ته احتیاج نه و. مگر اوس کله چې کاملا دوی هغه درآمد بند شو او دوی 100% ډیپندنت دی خپل نارینه و پورې، نو دا واضح خبره ده چې په کورنۍ ژوند کې هم دوی تاوتریخوالی زیاتېږي، ځکه چې ښځې ضرورت لري، ښځې هم په خپل ضرورت لري او هغه ضرورتونه چې یو ښځه چې کار کوي او هغه خپل ضرورتونه ټول پوره کوي، نو کله چې هغه بیکاره شي، واضح خبره ده چې یو نفر نارینه که کور کې وي، هر څونه څونه به کار وکړي، یو نفر هر څونه چې کار وکړي هغه د کور خرچه شاید برابر کی، اما نور د هغه فوق العاده ژوند چې هغه ښځه چې تجارت کول او یا خپل درآمد لرل، نو د دوو کسانو درآمد چې په یو کور کې خرچه ورکوي، نو د یو نفر په درآمد باندې هغه خرچه نه ورکول کیږي. همدغه دی چې اقتصاد د فامیلونه هم ټیټ راځي، تاوتریخوالی هم زیاتیږي، او په دې کې فامیلي ژوندونه هم متاسفانه خرابیږي.
بله، که تاسو له ځان نه کیسه راته وکړئ چې مثلا خپل کله چې بازار ته ځئ هلته ګورئ چې دوکاندار هم یوه میرمن وي او هغه سوداګر هم یوه ښځه وي چې دا جنسي راوړی، څومره ځان راحت احساسوئ او هغه کوم څم چې په کار دي په آرامه اخیستلی سئ؟
په خصوص د افغانستان په جامعه کې واقعا کله چې ښځې دوکانداران وي، نو ښځې ډېره په آرامه کولی شي چې د هغوی نه خریداري وکړي. ډېر نارینه دي چې خپلو ښځو ته دا اجازه ډېر نه ورکوي چې بازار ته لاړ شي مثلا یو دوکاندار سره دوی ډیر بحث وکړي په یو څه چې هغوی اخلي، د هغې قیمت باندې بحث وکړي، د هغې کیفیت باندې بحث وکړي. نو یو د دې طرف نه هم ښځې هغه وخت کې آزاد، ځکه چې خریدار هم ښځه وه او فروشنده هم ښځه وه، نو دوی ډیر په اسانه کولی شو چې بحث وکړي، په اسانه کولی شو چې دوی قیمت مثلا هغې سره برابر کړي په څه قیمت یې غوښتل. یا مثلا ډیر هغه شیونه دي چې د نارینه نه شي اخیستلی ښځې، حتی جرأت د دې نه کوي چې نارینه ته ووایي چې دغه څه زموږ ضرورت دی، تاسو سره شته که نشته. مګر د یو ښځې نه ډېر په اسانه دوی کولی شو چې پوښتنه وکړي چې د دوی څه په کار دي. دا واضح خبره ده چې ښځې کله چې د ښځو نه خریداري کولو، نو ډېر ورته غټ سهولت او ډېر په آرامه کولی شي چې خپل خریداري وکړي.
بله، که در تو وای آیا کوم وخت تاسو خپل کوچنی یا لوی سوداګری تجارت کړی دی؟
تجارت په برخه کې مې ډیر علاقه لرم. کله چې افغانستان کې اومه د کورونو اخیستل او خرڅول سره شوق مې ډیر زیاتو. کله کله دغه کورونه اخیستل او بیرته به مې خرڅول، مګر په دې برخه کې هم زه یوازې نه وم، فامیل ما سره کومک کول. البته
څومره د خپل کار کې راحت وي او احساس د خوشحالۍ دی کوو چې تاسو داسې یو کار کوئ چې نارینه هم هغه کار کوي، تاسو هم کوئ، یعنی تاسو په منځ کې فرق نشته.
که رښتیا تاسو ته ووایم، ښځه هغه کمې پیسې هم که خپل د حلال کمایي له لارې نه لاسته راوړي، نو هغه ډېر خوشحالي ورته ورکوي. هغه کمایي چې خپله ښځه لري، هغه پیسې چې په خپله ښځه لاسته راوړي، هغه که یو روپۍ هم وي، هغه ډېر زیات ارزښت لري، هغه ډېر زیات خوشحالي لري. یعنی باورم کېږي ډېر کارونه دي چې انسان ډېر ګټه ورنه نشي اخیستلی د پیسو، مګر هغه تجارتونه، واړه تجارتونه چې کم درآمد هم وي، انسان ته ډېر خوشحالي ورکوي. حتی بعض اوقات کله چې ما خپل ځمکه خرڅوله یا خپل کور مې خرڅوله او ما حسابوله چې ما ته مثلا 15,000 یا 10,000 په دې کې پاتې شو، هغه رښتیا خبره ما ته ډېر زیات خوشحالي ورکوله. او هغې ته ما به بیا پلان سنجولو چې اوس دغه 10,000 چې ما په دې کې فایده کړی، څه یو کار وکړم چې به هغه کې زما بیا ګټه وي. یعنی انسان د یو طرف نه ګټه کوي او د بل طرف نه فعالیت زیاتېږي، هغوی ته نوي فکرونه پیدا کیږي، هغې ته نوي پلانونه هغه سنجوي تر څو شي کولی چې د خپل تجارت ته وده ورکړي، خپل فامیل سره هم کومک شي او خپل ځان سره هم.
بله، میرمن سادات، د آخري پوښتنې په توګه غواړم دا وپوښتم چې هغو میرمنو ته چې دوی سوداګري شروع کړې وه، دوی ډېرې ښې مخکې تللې، دوی ځان ته خپل عاید درلوده، مګر نن یو ډول مایوسه دي، فکر کوي چې نور دا کار نشي کولی ځکه بازار نشته. تاسو څه ډاډ ورکوي؟
که دغه واړه تجارتونه هم ودروي، ښځې او کاملا ګیو اپ وکړي او یا هم کاملا عقب نشینی وکړي، نو بیا هم دا د ښځو په ګټه نه دي، ځکه چې یعنی د کورونو نه هغوی کولی شي چې کار وکړي. اوس د سوشل میډیا زمانه ده، نو هغوی کولی شي د سوشل میډیا د لارې نه خپل تجارتونو ته دوام ورکړي. البته واتساپ شته دی، فیسبوکونه شته دي، دوی ډېر په اسانۍ کولای شي چې مارکیټینګ کې خپل تجارتونه ته، حتی داخل د افغانستان کې نه، حتی بیرون د افغانستان هم دوی کولای شي چې خپل تجارتونه ته وده ورکړي. بیا هم دغه تحولات سره زه پوهېږم چې ډېر زیات مشکلات سره مخ دي د افغانستان ښځې، اما که دوی ګیو اپ وکړي، نو دغه تجارتونه دغه لږ درآمد هم چې دوی لري، د هیڅ درآمد نه ډېر ښه دی، نو دغه لږ درآمد هم دوی باندې بندیږي او دوی به کاملا یعنی بیکاره شي او بیا هم ډېرو ستونزو سره به مخ شي.
بله، ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی او سلامته اوسئ.
مننه ستاسو نه.
درنو دوستانو په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خپرونه پای ته رسوو. نیمه نړۍ خپرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واټس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واټس اپ شمیره ده 00 420 11 40 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری. اساسی او بشری حقوق. د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوردونکو یو بل خبرونې ته مبارکلی کوم. په دې خبرونه کې په حاکم نظام باندې د ولس د حقوقو په اړه خبرې کوو. لمونږ سره په خبرونه کې د حقوقي چارو څېړونکی سبحان الله مصبا. په پیل کې خو ډېره زیاته مننه مصبا صاحب چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. راځو دې ته چې د ولس حقوق په یو حاکم نظام باندې څه کېدلی سي. البته حقوق خو ډېر زیات دي که موږ او تاسو هغو حیاتي حقونو ته راسو. څه یو څوک چې په یو ولس باندې حاکمیت کوي، د حکومت ادعا کوي، خپلو خلکو ته کوم شیان باید آماده کړي؟
ډېره زیاته مهرباني. داسې خبر ده چې کله موږ د دولت تعریف ته راځو، دولت کې درې عمده عناصر دي چې هغه خلک دي او دغه خلک باندې د حاکمیت موضوع ده او د قلمرو موضوع ده. دغه دوه کلمې، یو خلک بل حاکمیت، دغه خلک حق لري چې یو سلسله امتیازات باید ورکړل شي د حاکمیت په مقابل کې، او مکلفیت دا ده چې تابع شي د دولت حاکمیت ته. د همدغه په اساس باندې نظامونه تعریف شیدی. دموکراسی نظام ده، دیکتاتوری نظام ده، مثلا شاهی ده و استبداد ده. هر نظام چی بوسی، هر نظام که اسلامی نظام با سیستم چی شمول چی تقریبا او 53 دنیا پسات ها اسلامی هوادونه دی، دوی وگرد لپاره حقوق به نظر نیولی دی. پندق اساس افغانستان هم په مختلف و اساسی قوانینو که دا موارد به نظر که نیولی دی. البته که په اساسی قانون که یا حق به نظر که نموسی، ولی لازم ده چی هغه باید ورکړل شي. هغه عمده حقوق د امنیت حق ده، یعنی په دې معنی چې ژوند باید خوندي وسی، ازادي ورته ورکړل شي او په مسؤلیت کې وسی. عدالت د لاسرسی عمومي حق ده او د ښې حکومتداري حق ده. دا په ټوله کې د همدغو حقوقو د ترویج لپاره د درو ګونو قواو بحث مسله مطرح شوې ده چې قوې په دریو برخو تقسیمیږي. د عدالت د لاسرسی، د قانون د حاکمیت، دغه رقم اجرایه قوه، هغه کوم خدمات چې د قانون په چوکاټ کې و، مقننه قوه، مثلا قوانین وزکی. کلکت اختصاصی راشو د حق لپاره، بیانو د برابری لحق نشرو، یعنی چې ټول نارینه و خزینه په ټوله که ټول برابر حق نه استفاده و کی. د ژوند حق یو اساسی حق ده. د ژوند د حق تر څنګه د عدالت د راسترسی پوری مربوطه حقوق دی، لکه د نشکنجه، مدافع وکیل شتون، او د تورت او قانونیت د دیش یو جرم که کیگی باید قانونی و چی گرفتار نشی، به خپل سر مجازات تعقیب داشتن نشی برات زمه، مثلا نسلی حالت ده. دیده تر سنگ که سیاسی مشارکت که دی حق موضوع ده، یو کس حق نریش دی خپل تاین سرنوشت که سیاسی مشارکت دسی بو که چی ها خپل رایه و کاره بیا یا همزاد کاندی که. همدغه رقم سیاسی احزاب و فعالیت، تظاهرات و دی جمعیتون و اجتماعی سازمانون و جوری دل دی حق دی محرمیت دی مراسلات و مکاتبات ده. او دیده تر سنگ دی مثلا مسکن حق ده، چه مسکن باید مسئول نووسی، ملکیت حق ده چه مسئول نووسی، ده تحصیل حق ده، ده کار حق ده، ده یوی چولن پا توگه به اجتماع که وسیدل و حق ده. پا طوله که نظام لطول و مزایاونه ده استفاده کول، دا پا خپلا اگه حقوق دی چه پا هر حالت که ولو که اساسی قانون شتون ولری، ولو که یو نظام شتون ولری که اونه لری، پراته لدغو حقوق و دی اعاده نه بیر سخته ده چه چوک حاکمیت وکرشی، بیر سخته ده چه خلق جوندو کی.
بله، یو خو مثباس عبدی تاس خپل مسلکی برخه ده چه دی حقوق پاک معلومات لره مکسر خبری که، بل تاس یو دی ولس وگره یسته دی ولس پا منز که تاسی جوند کرده. رازو وسنی نظام تا دا کمی خبری چه تاسو یادی کرده، آیا وسنی نظام دی افغانستان خلکو تا ور کرده؟
نه، ټول خبر هم دلته ده. د منګه جنگ د وسنی نظام سره په همدغه کې ده، چې شته حاکمه ډله کله چې په قدرت ورسېدله، اول خو د دې دغه جګړه له حقوقي اړخه موږ یو مدونه اساسي قانون چې په ساده الفاظو لیکل شوی و او په ټولو استانداردونو د شریعت له لحاظه او د موضوع قوانینو د ضرورتونو پر بنسټ جوړ شوی نظام و. او دا نظام په ډېرو پیسو، په ډېرو قربانیانو، په ډېرو سختیو باندې را جوړ شو. خو کله چې طالبان حاکمیت ته ورسېدل، دوی په لومړي قدم کې د دغه ټول نظام له منځه بود، ډېره حده پورې ستونزې ورته پیدا کړلې، اساسي قانون تعلیق حالت کې راوسته. یعنی په خپل سیستم، په خپل نظام مشکل نه درلوده، مشکل په خلکو کې و چې اپیرو کې فساد و، حاکمیت د قانون نه و، عدالت نه و، جنګسالاران ولې هغه بل بس و. ولی که موږ داسې راشو بحث وکړو چې دغه اساسي قانون چې 128 شپېته مادې درلودې، له اولې مادې تر 128 شپېتمې مادې پورې هر مورد چې ذکر شوی و هغه د یو نظام، د یو دولت لپاره یو ضروري مورد و. نو اوس کله چې دا شی نه ول استاندارد اساسي چې اساسي قانون ده، دا لمنځه ولاړ، نو اوس خو دوی صحیح ده، اوس خو دوی وایي چې موږ هر څه کوو او په ظاهري توګه ځکه چې موږ نظام هم چې ده دا سل کاله د قانونیت تجربه لرو، دغه په ټیټه سطح باندې چې په دولتونو کې چارې دي دا ټول په قانوني سیستم مختزي او مجبور دي چې کمه حاکم دي که نور ادارات دي کار وکړي. خو اوس مسله دا ده چې اساسي خبره چې په اساسي قانون کې ده شتون نه لري او یو تضمین شتون نه لري. نو چې تضمین نه وي، اوس که هر غړی د طالبان او لوړپوري راشي او هر څومره خبرې وکړي، یو خو افغانان دي چې هلته دننه دي، یو خو اسیران دي، یو خو مجبور دي چې هر شي ته ووایي، مګر یو په نړیواله سطح د اعتبار موضوع ده. نور نو خلاصه ویلی شو چې کم حقوق چې افغانان باید ولري، هغه حقوق خواشینی سره چې اوس ډېر محدوده شوي دي، په دې کې لکه د بیان د ازادۍ حق، په دې کې د مسکن، د مسئولیت، د عدالت ته د لاسرسۍ، د تحصیل، د کار، خصوصا د ښځو د برابري او دې ته ورته حقوق سخت له خطر سره مخامخ دي. محدودیت پرې وضع شوی ده، محرومیتونه رامنځته شوي دي او دا ستونزې جوړېږي.
لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړله، عام خلک هم کله چې دغه کوم کسان چې په افغانستان کې اوسېدلی دي او دوی له ازادي راډیو سره تماس نیولی ده، حقونه ضایع سوي دي او ورځ تر بلې نور ضایع کېږي. د میرمنو حق ضایع سوی، د زده کړې برخه کې، د کار برخه کې، حتی د کونډو میرمنو حق ضایع سوی، میړو تقاعد یې اخیستی، هغه ورباندې بند اوس نه ورکول کېږي. حقونه ورځ تر بلې ضایع کېږي. کله چې د طالبانو له مسؤولو چارواکو سره خبرې کېږي، وای نه موږ د جوړېدو په حالت کې یو، بېرته هر څه سمېږي، هر څه جوړېږي، وخت ته ضرورت لري، او بله خوا د خلکو حقونه تر پښو لاندې کېږي. دغه څومره عقدې رامنځته کولی شي په ولس کې، او فاصله نور هم د ولس او د حکومت زیاتېږي.
لازم شی د حکومت لپاره خدماتي او هغه اصلي عنصر چې دولت رامنځته کېږي خلک دي. نو خلکو ته چې خدمات نه ورځي، طبعا د خلکو په منځ کې کرکه رامنځته کېږي، فاصله رامنځته کېږي، او ډار د زړونو په منځ کې را بي اعتباري د نظام په مقابل کې راځي. دوی په یو حقوقي چوکاټ کې نه دي برابر. د حقوقي چوکاټ یا په حقوقي چوکاټ کې د یو کار کړل او په اخلاقي لحاظ یا دا چې مثلا غیر له دینه کېږي، دیکه عمده توفیر داده چې یو حقوقی قاعده د خپل تر شا اجرایوي ضمانت لري چې په خپل په قانون کې په نظر کې نیولای ده، یو هغه مساوات را منځته کوي، یا د ټولو اطاعت را منځته کوي. اوس دوی که مثلا دغه وادي کوي، خو دغه وادي باندې که وفا ونه کړي څوک به را ونیسي؟ مثلا یا دغه کومه ساختار چې دا اوس ته چې د امیرالمؤمنین په نامه یو څوک هلته ناسته، مثلا د دې تر شا ادارې سرپرسته اداره، په خپله دا سرپرسته اداره یو ډېره منفوره او زجر ورکوونکې استوا ده چې افغانان دغه واته کاله شاوخوا شول شي. همدغه ځکه د اشرف غني په حکومت کې همدغه سرپرستي به وله او همدغه کتو پورته ستونزې. نو د دغه ټول وضعیت په کتو سره د دغه خلکو د حقوق نقص کېږي، نقص شوي دي، تضمین ورته نشته ده. طبعا د تضمینونو نشتون په مرور زمان باندې هم یا خصوصا افغانستان غونډه یو دیوات کې چې په څلوېښت کلو کې څومره نظامونه لاړل او راغلل، په دې کې چک نشته چې دا نظام به هم همدغه سیل خطر سره خدای مکړه داسې مخامخ شي چې بیا به تاوانونه بېرته خلکو ته رسېږي. نو خدا ده چې هغه څه چې یعنې زه غواړم په ډېر واضح دا بحث وکړم چې جمهوریت زه یو بېطرفه کسیم، از سیاسي بحث نه کوم. جمهوریت د ما په مخ کې جوړ شو، د اساسي قانون په چوکاټ کې انتخابات او دغه ټول دغه سیاسي نهادونه چې ول، اساسي نهادونه چې ول، دا درې ګونو خواو په سطح باندې دا جوړ شول. دا هر نهاد دا هر اداره چې جوړه شوې ده په خو ستاندردونو باندې جوړه شوې ده. دغه څومره کسان دغه نسلونه چې مونږ په دغه شلو کلو کې زده کړې وکړلې بهر دننه، دا ټول ډېر ستره سرمایه وله. دوی دا ټول موارد لرې کړل او دا نظام یې یوازې ملایانو تبرک په لاس کې. دا ملایان هغه به داسې خلک چې د دوی پران چې دا شل کاله ټول په غرونو کې تیر کړي، څنګه امکان لري چې او چا ټول عمر په زړه کې تیر کړي هغه به راشي ورته داسې یو مسلکي بخش راولي؟ مسلکي کار ډېر سخت ده. مسلکي کار هیڅ څوک یو څوک انجینر د ډاکټر کار نشي کوي. ډاکټر مثلا د یو حقوقو مثلا د یو معلم، بل هر څوک پوهېږي د خپل کار. دغه نظام دوی دومره ضرار ورته رسولی ده چې د دې په جوړېدو کې پرته له دې چې یو ستاندارد او منل شوی سیستم چې هغه خو د اساسي قانون نه بغیر امکان نه لري چې هغه د رسمیت پیژندلو د مشروعیت لپاره راوستلو مسله ده. نوي دلته مشکله ده چې دوی خلکو ته تضمین ورکړي په همدې اساس باندې کمې ادعاوې چې خلک کوي، دا ادعاوې بالکل فضایي دي او د دې امکان شته ده چې د خلکو د حقوقو د نقص امکان کاملا شته، ادامه لري عملا، خصوصا دا ورزه تقابط خو له پخوانه دا یو جنجالي موضوع ده. تاسو راشئ د نیم د دې ټولنې نه چې د ښځو د تعلیم موضوع ده، د کار موضوع ده، سیاسي لحاظ کې د قدرت تقسیم مسله ده، دا مسایل ډېر جدي دي. دا خو اوس بېرته د رسمیت نه پېژندلو موضوع ده. موږ خو دا اوس منزوي شوي یو، افغانستان کاملا منزوي ده د ټولې د نړۍ. افغانستان خو هېڅ امکان نه لري چې د نړۍ سره روابط ونه لري او د مخته لاړ شي. دوی دا جدیو مسایلو سره موږ مخامخ یو او دا دوی ته دا اوس ښه فرصت ده چې په دې باندې کار وکړي، تکړه کسان بیرته متخصص کسان راولي، نظام په تعریف کې کار وکړي او شته وضعیت له مسلکي لحاظه
مس بس. تاسو په خپل خبرو کې یو ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړه، هغه دا و چې تاسو ویل چې اوسنی نظام له حقوقي چوکاټ څخه وتلی دی. آیا دغه کوم کسان چې په راس کې دي دوی واک لري، صلاحیت لري، په دې پوهېږي نه چې مونږ له حقوقي چوکاټ نه بهر یو؟ څوک یې پرېږدي نه چې حقوقي چوکاټ کې داخل سي؟ او که دوی په هر څه پوهېږي ځان تیر باسي، خلک له افغانستانه زړه توري کوي، تاسو په آند اصلي موضوع څه ده؟
د ما په آند دواړه خبرې دي. په جګ سطح باندې پوهېږي خلک، د جګ سطح خلک د دې لپاره چې په قدرت کې پاتې شي همدغسې یو سناریو یې طرحه کړي. خو په ټیټه سطح باندې هغه کسانو چې وخت یې په بهر تیر کړی ده، ښارونو کې نه ول، دوی په آن په غرو کې ول، یا جهاد چې دوی ورته وایي په دې کې مصروفه ول، نو هغوی خو طبعا نه پوهېږي. هغوی په ارزښت نظامدارۍ او دغه ټولو مسایلو باندې چې موږ سرسره مخامخ یو، هغوی څه پوهېږي؟ نو ناپوهي ده. د ناپوهي تر څنګه د دوی د مشرانو په قدرت کې د پاتې کېدو موضوع ده. دا ټولې هغه موارد دي چې موږ په خوشحالۍ سره باید وایو چې موږ دغه سناریو، تکرار شوی سناریو د مجاهدینو په واسطه وری وشوله. تر اخره پورې په ځان پوه نه شو چې دا موږ څه وکړل. اوس دغه اشتباه کې دوی دا اوس روان دي، عملا دغه اشتباه کوي چې نظام یې داسې برابر کړی ده چې ځکه دغه هر مورد ته چې موږ ورسره ضربه ورسره ولیدله، د دغه کسانو د وتلو نه نیولې تر د نهادونو کې د منډولو پورې او کټوله کې دې ضربه ټول ولسته رسیږي. او په شلو کلو کې په ډېر سختۍ باندې ډېر موارد کار وشو، دغه کارونه ټول دوی هېڅ کړل، هسې یو پشي چای کې جوړ کړ. 50 کاله نور نیسي چې بېرته موږ حداقل دي دوو کلو مخکې یا دریو کلو مخکې د ساختاري لحاظ نه، البته د عمل کرد لحاظ نه، هغه حالت سره شته څو موږ رسیږو هغه به هغه، یعنی ډېر وخت غواړي او ډېرې هڅې به غواړي. د دې بیې به بیا د موږ وروسته نسلونه به بیې پرې کوي او دې ته به مثلا تر څو چې موږ د اصلي کاروان ته رسیږو. لکه چې دغه اول جهان نه، د امریکا به نه محاسبه کړو، اروپا به نه محاسبه کړو، دغه همسایه هېوادونه شاوخوا، تر څو چې هغه ته رسیږو د موږ ډېر نسلونه به په دې کې قرباني ورکوي، ډېر کار به کوي، زحمت به باسي تر څو نظام راسم کړي.
یو بل موضوع هغه دا ده چې طالبان لکه څنګه چې اوس روان دي، په خپل فکر دوی ښه روان دي او همداسې به دوام ورکوي. پایله یې بیا هغه وه چې اکثرا نړیوالې مرستې بندې سولې، کومې موضوع چې خوار او غریب سره مرستې کولې اوس هغه مرستې نشته. له بلې خوا د خوړو نړیوال سازمان هم خبرداری ورکړی و، البته څه موده وړاندې، چې د تغذیې له اړخه افغانستان له جدي ګواښ سره مخ دی او هیڅ ډول بدلون د طالبان حکومت په خپلو کړو وړو کې نه راولي. دغلته دوی څومره د عامو خلکو حقوق تر پښو لاندې کړل، خپله خو څه نه کوي، حتی نړیوالې مرستې پرې ودرولې.
گرچه دوی خوشنه سره پیبندی ویار کهی چې مثلا حتی په دروستیو کې چې د ملګرو ملتونو تصمیم سره دفتر کې هم دا ستونزه را پیدا کړله چې ښځینه او کارمندانو باندې فعالیت بند کړ، او په غیر دولتي نهادونو کې چې کم تر کمه 60,000 خزی موساتو که کار کرد، دغه تصامیم چی دوی ونیول چی مثلا خزینه ایل کار بند کرلی پرته لدی چی کم شرعی دلیل ولری منطقی تر شاوسی. دا واقعا دا هغه سوال ده چی بالاخره دا وطن د ټولو وطن ده، او دا وطن که خزینه حق لری، ټول اقوام حق لری په دې کې، او بقا د عدالت په تامین دو که دا عدالت هغه وخت تامینیږي چې په ټولو مواردو کې ټولو ته د خپل حقوق ورسیږي. نو دا هغه پالیسیانی دي چې واقعا د خلکو د ما په شمول د اکثریت و افغانانو په اذهانو کې سوال پیدا کړی چې ښه بالاخره د دې تر شا به منطق څه دی. موږ داسې یو غربت حالت کې یستو چې هغه د خبره نږدې ده چې لږ لږ خلک مړه شي، او بیا دلته موږ داسې یو تعداد کسان له کار نه محرومو. دا واقعا ډېر غلط سوال ده، ځکه منطق خو ډیر عادی منطق هم دې ته جواب ورکوي چې خزینه دم په کاری و مثلا ټول نجونې د مکتب ته لاړ شي، هیڅ نوه شرعي مشکل نه پخوا و نه جمهوریت په وخت کې و پخوا، ځکه چې افغانان مسلمانان دي. دا مشکل حل کاملا. نو دا سوال شته ده، او د دې سوال په باره کې به دې هیله چې دوی دا جواب پیدا کړي. جواب څه؟ جواب هم شته ده، فقط عمل وکړي پرې باندې اجازه ورکړي.
بله، د وروستۍ پوښتنې په توګه که تاسو دا وپوښتو چې اولس ته تاسو څه وایئ، او حاکم نظام ته، البته د خپرونې د موضوع په اړه باندې چې د ولس د حقونو خوندیتوب ده، په دې هکله تاسو څه مشوره لرئ؟ تاسو څه ډاډګیرنه لرئ ولس ته او نظام ته؟ څه ویل لرئ؟
طبعا ولس حق لري، او دا د حق یو اصل ده په حقوق او عرف کې چې حق باید وغوښتل شي، ورکول یې معمولا سخته ده. نو ولس د دغه کوم حقوق چې موږ د برنامې په سر کې بحث وکړه، دغه ټول حقوقو نه برخورداره ده. دا د دوی اساسي او ذاتي حقوق دي چې خدای تعالی ورته ورکړي دي. د دې د غوښتنې لپاره دوی د وغواړي، او ټول مهمه دا ده چې ولس پوه شي د خپل په حقوقو باندې فشار دی راولي، د ملایمان د مسجد نه نیولې تر والیو، تر ولسوالو، تر رسنیو، تر عامو وګړو، ټول د دې لپاره مبارزه وکړي. او دولت طبعا، دولت خو په حقوقي لحاظ باندې د مکلفیت لري چې خدمات وړاندې کړي خلکو ته، ولس ته حقوق ورته په داسې رقم سره برابر کړي چې لازمه ده ورته، پرته له دې نه چې دا حقوق ورکړل شي. یعنی بله لار نشته، قطعا هېڅ موږ بله حل لار نه لرو. که هر څومره زو، که هر څومره کړېږو، نو دا کړېدل به بالاخره دغې نقطې ته رارسېږي چې هغه به دایي چې مثلا دوی به دا ولس غوښتنې بېرته مني، او دا حقوق ورته ورکوي، او دا ستونزې به حلوي.
ډېره زیاته مننه مصباح صاحب، تاسو ژوندي په سلامت اوسئ.
تاسو هم مننه.
درن دوستانو، دا ودی دی اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې په حاکم نظام باندې د ولس د حقوقو په اړه خبرې وشولې. او لمر سره ملما و د حقوقي چارو څیړونکی سبحان الله مصباح، تربیه پرزه کې چې یاست، الله ممال او ملګری.
ملگری دی ٹول ہو نرمن خلق دی زخت دیر خواگ دی نازا ولی افتخ کولی دی تیر عزت من خلق دی شاو خو گادا کے تو پیر نالاری قدر دا مل ما پاس پالے مالاری جڑی ماز دے کر لاری او جڑا لاری پیغلے ہم دو در لاری او بار